آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د سولې ولسی حرکت لویان بسم الله وطن دوست سره یو مرکه هم اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د سولې د ولسی حرکت غړي له کابله د بلخ په لور روان سوي دي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون د جمعې په ورځ آشنا راډیو ته وویل چې د جګړې پر ضد د کرکې څرګندولو لپاره د حرکت 25 غړي لوڅ پښې روان سوي دي.
څلور مخکې 500 کیلومتره لار ده. که چېرې موږ ته هره ورځ 50 کیلومتره مزل لوڅ پښې وو، شاوخوا دوه میاشتې موده کې موږ بلخ ته رسېږو. تر بلخه پورې زموږ تګ هدف دا دی چې په لاره کې اوسېدونکي راپورته سي، راوهڅول سي چې د سولې غږ بدرګه کړي. همدا ولسونه دي چې نظامونه تغیروي، همدا ولسونه دي چې سوله غوښتل سي.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي به تر بلخه ته په پښو سفر په ترڅ کې ځای ځای له خلکو سره د خبرو لپاره تم کیږي. هم د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د شهر څنډو ته تښتېدلي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هم په ټویټر په یو لنډه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په غزنی کې حکومتي دفترونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلي چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکاپټر یې وشتلی او راغورځولی ده. خو د افغانستان دفاع وزارت دا ادارت کړې ده، ویلي دي چې هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د جمعې پورز ویلي چې دغه ائتلاف به په یمن کې د هوایي بریدونو تحقیقات وکړي چې 50 تنه پکښې ووژل شول چې زیاتره یې ماشومان ول. له دې مخکې دغه ائتلاف د دې برید دفاع کړې وه او ویلي وو چې دا یو قانوني پوځي عمل و. بلې خوا ملګرو ملتونو هم په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي ځواکونو د بمباریو په هکله د ناپیلو پلټنو ژغ کړی دی. د خبر تفصیل د شکولار رمزي څخه و.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرس د دغو بمباریو په اړه د سمدستي او ناپیلو پلټنو غوښتنه کړې ده. د یمن حوثي شیعیانو ادعا کړې وه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو مزایل پر یو بس موټر لګېدلی چې د ښوونځي ماشومان پکې د وړي د میلې نه بیرته راستنېدل. یو حوثي مشر محمد علي په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې حوثیان د ملګرو ملتونو د غوښتنې هرکلی کوي او دوی حاضر دي چې په دې هکله همکاري وکړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د ماشومانو د پولیس صندوق یا یونیسف مشر هنری تافور هم د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې په ملکیانو برید ډارونکی ګڼلی او ویلي دي چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې سیالې ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نړیواله ټولنه د یمنی ماشومانو د حقونو لپاره هڅه وکړي او دغه کړکیچ پای ته ورسوي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان یا سیف د چلن هم په اعلامیه کې پر یمنی ملکی وګړو بمباری غندلې ده او د سمدستي پلټنو غوښتنه کړې ده. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا یو فدرالي محکمې یو امریکایي کس په دې تور مجرم ګڼل دي چې د هڅه کوله چې د اسلامي دولت د ډلې سره یوځای شي. د شیکاګو ښار یو محکمې فارس شراتا په دې تور مجرم ګڼل دي چې د اسلامي دولت د ډلې ته سامانونه رسول او نور جرمونو لپاره مرسته رسولي. شرایط امریکایي تابعیت لري او اوس مهال په اسرائیلو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د جمعې په ورځ د میرمن میشل بشلت انتخاب تایید کړ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی یو سل نه دیرش غړو د اګست په 8 نیټه د دې سازمان د بشري حقوقو د ځانګړي کمیسون د مشرتابه لپاره د هغې نوم په ټاکنې ذرایعګیري انتخاب کړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې د ایران سره د هغوی تجارتي او انرژي اړیکې د یو بل هیواد ګټو ته تاوان نه رسوي. هغه دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه شرکتونه چې د ایران سره تجارت کوي هغه به د امریکا سره تجارت نشي کولی. چین د هغه پرته هم له مخیله د ایران سره خپل تجارتي اړیکو دفاع کړي چې واشنگټن او متحدینو یې غوښتنې کړې وې. په داسې حال کې چې پر ایران د بندیزونو لګول پیل شوي، چین ویلي چې د ایران سره تجارتي اړیکې یې روښانه او شفافې دي. چین د ایران سره تر ټولو زیات خام تیل اخلي او شاوخوا 6.5 میلیون بیرل خام تیل د تهران څخه هره ورځ اخلي چې د چین د خامو تیلو وارداتو 5% جوړوي او په بازار کې د اوسنۍ بیې په حساب د کال 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي. او یو تازه خبر وایي چې د کاناډا په ختیځ کې د ډزو یو پیښه سوي ده چې 4 کسه پکښې وژل سوي دي او چې 2 پولیس افسران هم پکښې شامل دي. په ډزو کې ټپي سوی کس روختون ته انتقال شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ترکیې د فولادو او المونیمو په وارداتو مالیاتي تعرفات وچنده کړي ده چې له وجې د ترکیې لیرا په تیرې یوې لسیزې کې تر ټولو لاندې کچې ته لوېدلې ده. د امریکا ولسمشر پرون په یو ټویټر پیغام کې ولیکل په دې وخت کې زموږ د ترکیې روابط شنیدي تر دې وروسته به له ترکیې د فولادو په وارداتو تعرفه 500 په المونیمو به 10% وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مد امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. پامکړی دی راپورته د ملګرو ملتونو اداره وایي دوی د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حمله باندې ټکان خوړلی دی چې د پنځشنبه په ورځ د یمن په یو مارکیټ کې د ماشومانو څخه په ډک موټر بس باندې اوسوي ده چې ډیر تلفات اړولې دي. په داسې حال کې چې د مړو شمیر همداسې زیاتیږي، دوی د دغې پیښې په باره کې د بین المللي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ملکیانو د لسګونو تلفاتو څخه علاوه په وروستنۍ پیښه کې 21 ماشومان وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د یاغیانو تر کنټرول لاندې د یمن په شمال کې د ساده دهیان په مارکیټ کې د ماشومانو نه په ډک موټر بس باندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف حمله وکړه. یونیسف وایي ټیمونه یې سیمې ته استولی دي چې د ماشومانو د تلفاتو اندازه معلومه کړي، مګر د یونیسف نتاکه کریستوف بولریک وایي ځکه په روغتون کې د غیر منظمو سانو په علت ممکن نه ده چې د تلفاتو موثقه اندازه معلومه شي. د امریکا غږ ته وویل دا په یمن کې د بدغونو حملو وروستي تلفات دي چې د زرګونو ماشومانو ژوند یې تباه کړی دی. بولریک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Since 2015, nearly 2,400 children have been killed in Yemen, more than 3,600 children injured. We believe, UNICEF, that this is the single worst attack since 2015. The bus attack...
د 2015 کال نه راپه دې خوا په یمن کې تقریبا 2400 ماشومان وژل شوي دي او څه باندې 3600 ماشومان زخمیان دي. موږ په دې عقیده یو چې د 2015 کال نه راپه دې خوا دا تر ټولو نه په بس موټر باندې بده حمله وه. دومره ګڼ شمېر ماشومان پخوا هیڅ وخت په یوه پیښه کې نه وژل شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف نطاق وویل د دغې حملې هدف په مارکیټ کې حوثي یاغیانو چې د چهارشنبې په ورځ په شاهي دولت باندې د توغندیو له توغولو نه وروسته یو تن ووژل شو او یو بل زخمي شو. د زیاته کړه دغه حملې د بین المللي او بشري قانون مطابق شوي دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر نطاق لیز تروسل بیا بل ډول نظر لري. دا وایي د بین المللي بشري قانون له مخې په جنګ کې ټول شامل خواوې باید له ټول ممکنه احتیاط نه کار واخلي چې د ملکیانو په باره کې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او تاثیر یې کم کړي. تروسل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We would also recall that any attack which directly targets civilians not directly taking part in hostilities or civilian objects amounts to a war crime. The ongoing conflict and loss of life in Yemen underscores the importance of the work of the group of eminent experts on Yemen and the need for a continued international investigation into all allegations of violations of international
موږ به دا په یاد راوړو. هر حمله چې په مستقیمه توګه هدف یې داسې ملکیان وي چې په مستقیمه توګه په جګړه کې برخه نه وي اخیستې د جنګي جنایت سره برابر ده. په یمن کې دوامدار جنگ او تلفات د یمن په باره کې د مهمو متخصصانو په کار او په دوامدار بین المللي تحقیقاتو باندې ټینګار کوي چې د بین المللي بشري قانون نه د ټولو سرغړونو په حق ته وشي. تروسل نوای مرتکبین باید معلوم شي، د عدالت منګولو ته راکش شي او حساب کتاب ورسره وشي. دا فرق نه کوي چیرې کله دغه سرغړونې یا ځورونې شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هلمند د سولې د کاروان غړي چې اوس یې خپل غورځنګ ته د سولې ولسی حرکت نوم ورکړی، په کابل کې د درو پنځو ورځو تیرولو وروسته نن د کابل څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته په لوڅو پښو پیاده مزل پیل کړ. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د دغه حرکت لویان بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې.
وطن دوست صاحب، بلخ ته د سفر هدف مو څه دی؟
انشاءالله مخې 500 کیلومتره لار ده، که چیرې موږ ته هره ورځ 500 کیلومتره مزل لڅ شي وو، شاوخوا دوه میاشتې موده کې موږ بلخ ته رسېږو. تر بلخه پورې زموږ تګ هدف دا دی چې په لاره کې اوسېدونکي راپورته سي، راوهڅول سي چې د سولې غږ بدرګه کړي. همدا ولسونه دي چې نظامونه تغیره یې، همدا ولسونه دي چې سوله غوښتلی سي. که چیرې ولس راپورته نه سي، جګړې به همداسې روانې وي. همدا ولس به راپورته کېږي، د خپل سر د خوندیتوب غږ به پورته کوي، د جګړې پر شکیلو خونه به د اوربان غږ کوي، یا د دایمي سولې غږ به کوي.
درې میاشتې وړاندې تاسو د هلمند څخه د کابل په لور راووتلی، څومره خپل هدف ته رسېدلی یاست؟
بریالی یو، ځکه چې لومړی ځل دی چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کېږي او افغان دولت یې ملاتړ کوي. تر څنګ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فرد فرد د سولې غږ پورته کړی دی، د اوربان ناره پورته کړې ده، او له هغه وروسته د افغانستان د سولې مسله نړیواله مسله شوې. تر څنګ په دوبۍ او ازبکستان هېوادونو کې هم پریکړه شوې ده چې باید طالبان هلته خپل سیاسي مرکزونه ولري او له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې ولري. دا ټول هغه شان دي چې د همدې ولسي حرکت له پیل سره سم راپورته شول، او سمه ده چې ډېر ژر به د یوې دایمي سولې او اوربان خاوندان کېږو.
څومره خپل هدف ته رسېدلی یاست؟
له نیکه مرغه افغان ولس ورځ له بلې ویښېږي، ورځ له بلې د خپلو حقونو غوښتنه کوي. هغوی پر نړیوالو غږ کوي، هغوی پر ګاونډیانو غږ کوي چې نور د افغانستان له جګړې خلاص وباسي. هغوی په نړیواله کچه د سولې غوښتنه مطرح کړې ده، پر هغو هېوادونو چې افغانستان چې مستقیم او غیر مستقیم مداخلې لري پر هغوی غږ کړی دی چې یو لومړی خو دې د افغانستان له جګړې خلاص وباسي، چې افغان حکومت او افغان طالبان روغې جوړې ته ورسېږي، او دوم دا غږ کوي چې همدا هېوادونه باید د افغان حکومت طالبانو منځګړیتوب وکړي او دوی یوې دایمي سولې ته ورسېږي. دا چې اوس فرد فرد د سولې غږ پورته کوي، دا د همدې ولسي حرکت نوښت دی، د همدې ولسي حرکت لاسته راوړنه ده.
په دغه موده کې مو د سولې تاسو لپاره څومره ملاتړ ترلاسه کړی؟
د مې 14 نیټه مو له هلمند څخه حرکت پیل کړ، تر کابل پورې مو پلان جوړ کړی وو چې موږ به تر کابل پورې پر کومو مواردو کار کوو، پر کومو جزئیاتو به غږیږو، کومو سفارتونو ته به ورځو، له هغوی څخه زموږ غوښتنه څه وي. او تر څنګ مو دا هم ویل هغه مهال چې دوهم سفر به مو له کابل تر بلخ وي. دا ځلې مو له کابل تر بلخ پورې پلان جوړ کړی دی چې موږ به څه کوو، څنګه به غږیږو، له چا سره به غږیږو، او له هغه څخه وروسته مو بیا له بلخ تر هرات سفر پلان کړی دی چې کله بلخ ته ورسېږو، بلخ تمسو، هلته په لوی غونډو کې برخه واخلو، لوی غونډې راوبلو، بیا به نو له بلخ تر هرات پورې د سفر پلان جزئیات له رسنۍ سره شریک شي.
سپارتونکو د تاسو سره مو په کومو مسلو خبرې وکړي؟
له هغوی څخه زموږ ځانګړې غوښتنه دا وه چې دلته 12 کاله کېږي د کاغذ پر مخ ژمنې شوي دي، له بعده مرغه دا ټولې ژمنې همداسې ژمنې پاتې شوي دي. له دې وروسته موږ ژمنې نه غواړو، موږ عمل غواړو. که څوک د افغانستان په سوله کې برخه اخلي، هغوی دې عملا لاس پورې کړي. کوم سفارتونه مخکې چې موږ شنستلي یو، او هغوی چې موږ کوم لیکونه سپارلي دي، هغوی پر ولسونه موږ غږ کړی دی، دوی ډاډ را کړی دی چې دا ځلې به دوی د سولې په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې راپیلوي. سمه ده چې دوی به دا ځلې ژمنې نه پرېږدي، پر ژمنو به وفا کوي او عملي ګام به پورته کوي. سمه ده چې دا ځلې به دوی ولس نه تېرباسي، ولسونه ته به درواغ نه وایي، خپلو ژمنو ته به ژمن پاتې کېږي او عملي ګام به اخلي. مننه.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د جنوبي سودان حکومت او مخالفو ډلو تیر هفته د سولې د موافقې عملي کول پیل کړل، مګر ځینو څارونکو خبرداری ورکړی دی چې دا به ډیره مشکله وي. دغه کمزوري حکومت تر 2 کاله پورې پاتې سي. خبریال محمد یوسف په دې باره کې له نایروبي څخه رپورټ را لېږلی.
د جنوبي سودان مشران به د 2 کالو لپاره موقتی حکومت ولري چې دا به یې د سولې په لاره ورسیخ کړي او خپل خلک به بیا میشته کړي. په دې کې هغه خلک چې له هېواد نه وتلي دي او دننه په هېواد کې بېځای شوي دي دواړه شامل دي. انتقالي حکومت به د هېواد چارې پر مخ بیایي چې په دې کې د جمهور رئیس 5 مرستیالان، پنځه د ارتکابینی وزیران او پنځه سو پنځوس د پارلمان وکیلان شامل دي. د امنیتی مطالعاتو د انسټیټیوټ څیړونکی دیو ګومبا نوای بین المللي سازمانونو او هیوادونو ته به دا ډیره مشکله وي چې دا رنګه یو هیواد تمویل کړي. ګومبا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
It will require a lot of support from donors and international partners to ensure that this bloated government works. The transition period of 3 years is quite a long time. They usually say that politics
دا به د مرسته ورکوونکو هیوادونو او بین المللي انډوالانو زیاتې مرستې ته ضرورت ولري چې د دې ډاډ ورکړي دغه حکومت کار پر مخ بیولی شي. د موقتي حکومت لپاره درې کاله ډیره اوږده موده ده. دوی معمولا دا خبره کوي په سیاست کې یوه ورځ ډیره اوږده موده ده، او ځکه نو په واقعیت کې درې کاله د انتقالي دورې لپاره ډیره اوږده موده ده چې شیان پکې په چټکۍ بدلیدای شي، ځکه زیاته موده چې په قدرت کې پاتې شي احتمال لري چې ډیر شیان په خپله پخوانۍ بڼه باندې پاتې شي. د جوبا په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد جیمز اوکوک داسې ویني چې دغه انتقالي دوره به له درو کالونه زیات دوام وکړي. اوکوک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
a lot has been destroyed in South Sudan and you need a real transitional period where you can put things back to order.
که زیات شین سره منظم نشي نو څو نورو میاشو ته به ضرورت وي، په خاصه توګه که د انتخاباتو تیاری نیول یو څه وخت ته ضرورت ولري، حتی کېدای شي دوره یې تر څلورو کالو پورې وغځوي. ځکه نو دا غټه خبره نه ده، په جنوبي سودان کې ډیر شیان تباه شوي دي او واقعا موقتي دورې ته ضرورت دی چې شیان منظم کړی شي. د جنوبي سودان جمهور رئیس سالوا کیر د سولې د موافقې د عملي کولو د یوې برخې په حیث د پنجشنبې په ورځ یاغي مشرک مچار او نور مخالف مشران عفه کړل. ځینو سیمه ییزو څارونکو دغه نوې کوشش ته هرکلی ویلی دی چې د جنوبي سودان کورنۍ جنګ پای ته رسوي، مګر حکوک نو وایي ډیر څه ته ضرورت دی چې د خپلو اختلافاتو په حل کې د خلکو سلوک بدل شي.
The mentality that has developed during this time of conflict, that mentality has created a culture of war, culture of violence. So
د دغه جنگ په وخت کې چې کوم ذهنیت پیدا شوی دی هغه د جنگ کلتور او د تاوتریخوالي کلتور پیدا کړی دی، ځکه نو ډیر کار ته ضرورت دی چې د خلکو دغه ذهنیت بدل کړی شي چې دوی د سولې د کلتور سره ځانونه برابر کړي او په هر اختلاف یا مشکل کې د قانون حاکمیت ته رجوع وکړي. جنوبی سودان د 2013 کال نه راپه دی خو په کورنی جنگ اخته دی. ملګری ملتونه وایي دغه جنگ څه باندې 4 میلیونه خلک مجبور کړي دي چې خپل کور کلی پرېږدي، او څه باندې 2 میلیونه په ګاونډي هیوادونو کې د مهاجرو په کمپونو کې اوسیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو یو ځل بیا د افغان حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه د شفافیت لپاره د بایومیټریک سیستم د کارونې غوښتنه کړې. دغو ګوندونو د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون غوښتنه هم کړې ده، خو د انتخاباتو کمیسون وایي د وخت د کمی له امله دا غوښتنې نسي منل کېدای. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ائتلافونو چارواکو په کابل کې لیوي غونډې وروسته افغان حکومت او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته دوه اونۍ وخت ورکړ چې د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره دي د دغو ګوندونو درې وړاندیزونه ومني. د کابل په سرینا هوټل کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف او دغه ائتلاف کې د شاملو ګوندونو او ائتلافونو تر څنګ د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب په مشرۍ د افغانستان د حراست او ثبات د شورا سازو هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. د افغانستان لوی ملي ائتلاف کې د جمعیت اسلامي ملي اسلامي جنبش، د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند سربېره د انوار الحق هدی په مشرۍ نوی ملي جبهه، د رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د خلکو د محور ډله غړیتوب لري، او هم د افغانستان پخوانی جمهوري سمیت کرزی له دغه ائتلاف څخه ملاتړ کوي. د ائتلاف مشرانو په دې غونډه کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو شفافیت لپاره خپل پخوانی درې وړاندیزونه یو ځل بیا تکرار کړل. په دغو غوښتنو کې د بایومیټریک سیستم له لارې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو پیژندنه د آزادو عمومي پټو او مسکمي رایو یا د اس ان ټي وي سیستم پر ځای چې همدا اوس په افغانستان کې مروج دی، د متناسبې نمایندګۍ یا د رای د څو اړخونو کارونې سیستم ایم ډی آر ته د بدلولو او د ټاکنو د بهیر څخه د ګوندونو د نږدې څارنې غوښتنې شاملې وي. د افغانستان د حراست او ثبات د شورا ویان مسعود رشوال د دغو سیاسي ډلو د جمعې د ورځې د غونډې د ګډ پریکړه لیک د اعلان پر وخت افغان حکومت او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون نه وغوښتل چې د دوی غوښتنې دي ومني.
اعلام ثبت بایومتریک رای دهندگان
خغلی ترشوال ویل د بایومتریک سیستم له لارې د رای چونکو د نمونو ثبتول او د مسؤولو ارګانونو لخوا د دې کار تضمینول او هم په پارلماني او د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اعتبار وړ پنی ادارو لخوا د دغه پروسې عملي کول، د هم ګوندونو د وړاندیز پر اساس د ټاکنو سیستم بدلول
در مطابقت با طرح احزاب.
دا سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت د کارونه کې د دغه ګوندونو د ګډې اعلامي پر اساس دوی به د غیر شفافو ټاکنو مخنیوي وکړي او نور اقدامات به مخه وکړي، خو په دغه اعلامیه کې د نور اقداماتو یادونه نه ده شوې. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د سیاسي ګوندونو دغه پریکړې په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په دې اړه خپل دریس لوړاندې اعلان کړی دی. ښاغلی هاشمی ویل چې په اصولو کې کمیسیون د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه مني، خو د وخت د کموالي له امله عملي نه بولي.
دغه موضوع نن موږ رسمان د میډیا طریق نه خبر شو. زموږ دغه پخوانی موقف چې موږ اعلان کړی دی په هغه موقف ولاړ یو، خپل ولې موږ مخکې هم ویلي اوس هم وو چې د احزابو طرحه موږ په پرنسپ کې منلې ده، ولې د وخت د کمی د وخت نه چې ممکن دی دغه د اتو سم د انتخابات په دغه طرحې باندې وشي، نو اوس فعلا موږ عذر غواړو. ولې په هر حال دغه به چې کله کمیسیون د هفتې دغه دیلاندې هفته کې ټولېږي بیا به رسمان خپل موقف هم اعلان
کړي. ولمه ورځ د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پر روان ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم کارول د وخت د کموالي له امله ممکن ونه ګڼل او ویل چې د ټاکنې سیستم بدلول دغه کمیسیون پورې اړه نه لري. افغان حکومت له وړاندې ویل چې د ټاکنې سیستم د بدلول لپاره د ولسي جرګې کې کار وشي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دوم رسیل محمد سرور دانش په مشرۍ د یو شمېر سیاسي ډلو ټاکنو د کمیسیون د اساسو ترمنځ د سیاسي ګوندونو په وړاندیزونو باندې تیره اونۍ خبرې بې پایلو پای ته ورسېدې. د دغو بحثونو په پای کې د افغانستان د جمهوري ریاست دوم رسیل محمد سرور دانش دفتر په ویلا مې کې د ټاکنو بهیر څخه د سار پاړه د ګوندونو برانديز ومنه، خو د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو د پیژندلو لپاره د بایومیټریک سیستم د کارولو او هم د ټاکنی سیستم د بدلولو وړاندیزونه یې د وخت د کمی او د ولسی جرګې لخوا د سیستم د بدلولو سره د مخالفت د اندېښنو لامله ونه منل. د عمر سیل دفتر ویلي چې پر دغه مسلو د بحثونو لړۍ پای ته رسیدلې. د افغانستان د ټاکنو د سار ادارې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره ډیر مهم ګڼي، خو اندېښنه کوي چې سیاسي ګوندونه همداسې پر خپلو غوښتنو کلک ودرېږي نو د سیجرګي ولسوالۍ د شوراګانو د پاره ټاکل شوی مودي ته په پام لرنی کیدی شي چې د اصلاحات رامنځته نشي او دا به د پارلماني ټاکنو د ځنډ سبب شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په اروپا کې د واکسین کولو مقررات فرق کوي او په ایتالیا کې اوسنۍ وضع روشانه نه ده. په دې باره کې خبریالی سابینا کاستل فرانکو د روم څخه راپورټ رالېږلی.
ایټالیان انا په اوس وخت کې په حکومتي وړکتونونو کې خپل ماشومان داخلوي، دا معلومه نه ده که دوی شواهدو ته ضرورت لري یا نه، چې د دوی ماشومانو د قانون له مخې لس ضروري واکسین کړي دي یا نه، چې دغه قانون د مارچ په میاشت کې نافذ شوی و. د پارلمان د مشرانو جرګې یوه هفته پخوا په قانون کې تعدیل راوسته او دغه اجباري ماده یې له قانون نه لرې کړله، مګر د ایټالیا ولسي جرګه دغه تعدیل باید تصویب کړي چې د قانون بڼه غوره کړي. د پلرونو او میندو نه وغوښتل شلو چې د موقت وخت لپاره دغه اعلامیه لاسلیک کړي چې د دوی ماشومان واکسین شوي دي. دا تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دوی به خپلو ماشومانو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي که دوی دغه اعلامیه لاسلیک نه کړي یا د واکسین کولو شواهد او وړاندې کړي. د شرې 15000 پیښې تیر کال لیدل شوې. دا په اروپا کې دوهم لوی پیښه وه. د ډیموکراتیک حکومت یو لایحه تصویب کړه چې د دې له مخې واکسین کول جبري کړل، لیکن د روان کال په عمومي انتخاباتو کې د لویګي د مایو او د ماتیو سالوینی په مشرۍ ټولنې وویل دوی به دغه قانون لغوه کړي. داسې ښکاري چې دوی به خپلې وعدې پر ځای کړي. سالوینی فلورنس ته نږدې د تازه وخت یو سیاسي غونډې ته د خبرو په ترڅ کې ومنله د خپل ماشومان واکسین کړي دي او ویویلې پلرونه او میندې چې د خپلو ماشومانو ګټې په زړونو کې لري باید دغه پریکړه وکړي. د زیاته کړه لس واکسینونه د ځینو ماشومانو لپاره ډیر زیات دي او په دې فکر نه کېږي چې د ایټالیا ماشومان دي په دې لټ په ښوونځیو کې نه شاملېږي چې واکسین شوي نه دي. سالوینی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
pretendo che uno stato se mi impone 10 vaccini obbligatori mi dia da genitore gratuitamente anche la certezza che a mio figlio non succederà niente con delle analisi di
prevenzione. دولت چې لاس واکسینونه اجباري کوي پلرونو او میندو ته د دې ډاډ هم باید ورکړل شي چې د واکسین کول نه د مخه د دوی ماشومانو ته به هیڅ پیښ نشي چې اوس دا نه ده موجوده. د زیاته کړه 15 اروپایي هیوادونه دي چې واکسین کول پکې اجباري نه دي. په ایټالیا کې واکسین کول اوس داسې اجباري دي چې بل په هیڅ اروپایي هیواد کې نشته دی او سالوینی اندېښنه څرګنده کړه چې ځینې څو ملتي یا د فارمسي شرکتونو ایټالیي ماشومان د خپلو تجربو اساس ټاکلی دی. د ایټالیا د عامې روغتیا وزیر څرګنده کړې ده حکومت په دې عقیده دی چې د ښوونې روزنې د حق او د روغتیا د حق ترمنځ باید توازن موجود وي. اګریلو وای
Il Movimento 5 Stelle non solo non è contrario alle vaccinazioni, ma ne riconosce l'importanza e l'utilità. Vaccinati sì, ما in modo consapevole.
د پنځه ستوري تحریک د واکسین کولو مخالف نه دی او د دوی اهمیت او ګټورتوب په رسمیت پیژني. دې زیاته کړه په کار ده د ایټالیا خلکو ته د واکسین کولو په باره کې مناسب معلومات ورکړل شي او د ملي روغتیایي خدمتونو پلرونو او میندو سره د ماشومانو د واکسین کول نه د مخه او وروسته مرسته وکړي. د 2010 کال د سروې له مخې د اروپایي اتحاد په وشتو هیوادونو د ناروې او آیسلینډ سره په 15 هیوادونو کې واکسین کول اجباري نه و او په 14 نورو هیوادونو کې لږ تر لږه یوې اجباري و. د دفتریا او تیتانوس نه وروسته د پولیو په ضد واکسین کول دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې رپورت ته. یوګاندا له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې لومړی ملي سروې خپره کړه. په دې سروې کې څرګنده شوې چې ماشومان په دې هیواد کې په جسمي او جنسي ځورونو سربیره په مختلفو شکلونو ځورول کېږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
15 کلنه ماری کوموګیشا چې مور ده او د کمپالا په یوه کلیواله سیمه کې خوراکي توکي پلوري د همدې ناوړه تاوتریخوالو له امله د لمسي خاونده شوې ده. د هغې پر 11 کلنې لور جنسي تیری شوی دی. کوموګی شاوویل لوري په وم ټولګي کې وچی ل مشکل سره مخ شو.
مره وان یا یارم پی 7 نه
افو زه ده هغه مور او پلار خو ما خپل همت له لاس اور نه کړ. هغه ما ته وویل چې په تشناب کې پری جنسي تیرې شوی تیرې کوون کې ورته ویلو چې په دې اړه چاته بچنه وای او که خو خلاص کړی نو و به وحل شي. د هغه ماشوم پیدا شو او اوس موږ حالت ډیر خراب دی. زه اوس ان پیسې نه لرم چې هغه مکتب کې شامل کړم.
کوموګیشا له خیمې څخه په وی جوړ شوی سرپنا کې ل خپل درې اولادونو او لمسی سره ژوند کوي. د هغې لور په یوګاندا کې ل 25 سلنې نجونو څخه یو ده چې ل 14 کلنې څخه په کم عمر کې د جنسي تاریخ کار کیږي. تند کې نجونو ته حالت اوس هم په دې هیواد کې نه دی ښه شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي پر 15 سلنې یوګاندایي نجونو او 10 سلنې هلکانو جنسي تیری شوی دی. په یوګاندا کې د یونیسف د استازي مرستیاله نورین پروندل دا موندنې د جدي اندېښنې وړ بولي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.